عدم تلقيها أي تقارير حول المنشآت الإيرانية المتضررة والمواد النووية ذات الصلة. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفنشكاتشي إن العدو أخطأ في حساباته بأنه قادر على إسقاط الجمهورية الإسلامية في وقت قصير خلال العدوان الكاذب. وأضاف العميد شكاتشي أن وطائف تظهر تعيين الأعداء قادمة بالإشراف على الأجزاء المقسمة من البلاد ضمن مخطط إسقاط الدولة خلال العدوان، مشيرا إلى دور وسائل الإعلام المعادية في هذا السيناريو بالتنسيق مع أمريكا وكيان الفكر. واعتبر شكاتشي استشهاد كبار قادة الجيش في ليلة واحدة دون تعرض البلد للخطر مسألة غير مسبوقة موضحا هذا الأمر لو حدث في أمريكا لكانت هياكل الدولة انهارت خلال يوم واحد. قالت شركة كولومبيا شيب إن إيران أخرجت عن ناقلة النفط تلارا مع كامل طاقمها بعد توقيفها كميات خليج الفرس قبل أيام. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس الإخبارية أن ناقلة غادرت المياه الإيرانية وطاقمها بخير في حين لم يصل بعد أي تعليق من الحكومة الإيرانية حول هذا الموضوع. وكانت القوة البحرية لحرس الطائرات الإيرانية اعترضت الناقلة المذكورة واحتجزتها بموجب حكم قضائي لنقلها شحنة وقود المهرب، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الناقلة رفع عنها الحجز بعد استكمال الإجراءات القانونية وتفريغ حمولتها. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 11 مدنيا من نظام الجيش الاحتلال في مدينتي غزة وفي حال ذلك كان مدينة غزة مشيرة إلى التقاء البقية القسم المشتركة النصرانية على قيام نازحية مع وصف الناس واستهداف حي الشجاعية على سطح القطاع. وقد تعرض الدير البلح وسط القطاع إلى قسم إسرائيلي بقذائف المدفعية والدبابات فيما صادفت بلدة بني سهيلة في خان يونس بالمدفعية أيضا ضمن مسلسل خروج الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. في هذه الأثناء تتواصل معاناة الجرحى والنازحين في قطاع غزة بسبب عدم الإمكانات والمساكن ومنها الاحتلال دخول المساعدات والأجهزة الطبية وحتى الأطراف الصناعية لمن بطلت أطرافهم خلال الوقت. تقرير التالي يسلط الأضواء على الجانب اليسير من معاناة أهالي غزة.
عشرات الآلاف من الخيام ممزقة ومهتمة يعيش فيها عشرات الآلاف من العائلات داخل كل خيمة من هذه الخيام معاناة وقصة، لكن هذه الخيمة قصة ومعاناة مركبة ومعقدة. حيث يعيش هذه الخيمة اثنتين من الأطفال أصحابي ذوي الإعاقة والأطفال المبتورة أطفال. هذه الطفلة أسيرة التي تعاني بشكل فظيع جدا جراء الحرب الإسرائيلية التي فقدت خلالها طرفا من أطرافها، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول أطراف صناعية أو سفر هؤلاء الأطفال لعلاج الخارج لاستكمال حياتهم في ظل معاناة كبيرة جدا تعيشها أسيل. أسيل تتحدث عن هذه المعاناة، تتحدث معها الحمد لله سلامتك.
السلام
شو اللي صار معك يا
وأخويا استشهد، أختي مع باقة في رقبتها حسنان بالرمانة.
أنت يعني لابسة هذا الطرف هو إليك؟
إليك.
قادرة تعيشي فيه أو تستخدميه؟
لا بقدرش أمشي فيه لأنه باوجع.
تحاول تلبسيه كنت؟
شوف بحاول ألبسه.
طب كيف بتعيشي هيك داخل الخيمة المعاناة اللي بتعيشي؟
بتعب لما اروح على الحمام، لما اكل بتعب، لما اروح على المدرسة بتعب، لما اطلع على المدرسة.
شو نفسك يعني؟
جيتي نوش تخلي بكار ناكوري كوتشي زال نوش تخلي طي نوش تخلي سيكي لكم تحجي جيتي لكم قلو بولا راحي بجدي جاوتي كفال
نوش طلق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي وانا قاعد في خيمتي أدى إلى شال نص جسم من تحت بدأت الأساس على التحكم في البول والبراز حاجات كتير بقيت تتحكم. الحركة أي حاجة أطلبها لازم أطلبها طلب حتى النوم مش مرتاح فيه.
حد لك الضبط صحيح تقريبا في كل حالة العاقة بعد الحرب تقريبا 2.5% من سكان قطاع غزة. شريحة الأبرز طبعا منهم دولة عاقة حركية اللي هم بيعانوا تقريبا كنت معروفين ويكون صعوبات كتير بواجهوها الهيار والسحية الصحية منهارة خاصة وهو التأهيل والعجز المساعدة الغير متوفرة قرى وشبه معدومة.
حرب عبادة جماعية خلفت ألاف الضحايا منهم من ذوي الإعاقة يعيشون واقعا إنسانيا ومأساة إنسانية صعبة حتى بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأخيرا استشهد مواطن لبناني وأصيب 11 آخرون جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري جنوب البلاد. استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بريل الاعتداء مشددا على ضرورة مواصلة بيروت تقديم الشكاوى لمجلس الأمن. ختاما هذا تذكير من العالم. طهران تنفي وجود مفاوضات مع واشنطن حاليا وغروسي يكون انه على تواصل منتظم مع الجانب الايراني. استشهاد 11 فلسطينيا وجرح اخرين بنيران ورصاص الاحتلال في وسط وجنوب قطاع غزه. شهيد بعدوان اسرائيلي جديد على لبنان ونبيه بري يدعو لمواصله تقديم الشكاوى لمجلس الامن. شكرا على كرم المتابعه والى اللقاء.
অধ্যাপক প্রদীপ কুমার কর্মকে হার্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অ্যালভিটিক ভাল্ভ নষ্ট হয় কারণগুলো আপনি খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন। তো আজ আর আমাদের হাতে সময় না থাকে স্বাস্থ্য কথা আসর থেকে এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে। অধ্যাপক প্রদীপ কুমার স্বাস্থ্য কথা আজকের আসরে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আবারও অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর শ্রোতা বন্ধুরা স্বাস্থ্য কথা আগামী সপ্তাহের আসরে হার্টের ভাল্ভ নষ্ট হয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় আমাদের সঙ্গে থাকবেন বলে আশা করছি। এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে আপনারা জানাবেন, আমরা বিশেষজ্ঞ এই চিকিৎসকের সাথে আলোচনা করব বিষয়টি নিয়ে। আপনারা সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন, নিয়মিত ব্যায়াম করবেন ও বিশুদ্ধ পানি পান করবেন, একই সাথে পরিমিত পুষ্টিকর খাবার খাবেন। সবাই ভালো ও সুস্থ থাকুন এ প্রত্যাশা করি। আজ এখানে স্বাস্থ্য কথার আসর থেকে বিদায় চাইছি।
ভার্চুয়াল জগৎ সম্ভাবনা ও সংখ্যা
আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি গাজী আব্দুর রশিদ
এবং আমি আক্তার জাহান।
গত আসরে বলেছি ইন্টারনেট তথা ভার্চুয়াল জগতের প্রতি ঝোঁক প্রবণতার কারণে তরুণ তরুণীদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব জোরালো হচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে উঠতি বয়সী তরুণ তরুণীদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কথাবার্তা হয় তার বেশিরভাগই যৌনতা সম্পর্কিত। উঠতি বয়সী ছেলে মেয়েরা অনেক সময়ই বাবা মায়ের অজান্তে রাজ্যের উদাহরণের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে যা মুসলিম সমাজে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। আজকের আসরে আমরা সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় গঠনের উপর ইন্টারনেটের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি শেষ পর্যন্ত আমাদের সংকটে
ইন্টারনেট তথা ভার্চুয়াল জগতের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। অনেকেই মনে করেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ চুরি, হ্যাকিং এর মাধ্যমে তথ্য চুরি, প্রতারণা এবং তরুণ তরুণীদের মধ্যে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার মতো দৈনন্দিন কিছু বিষয়ের মধ্যেই এর প্রভাব সীমাবদ্ধ রয়েছে। ইন্টারনেট যে একটি সমাজ, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তির আত্মপরিচয়কে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিতে পারে তা অনেকেই এখন উপলব্ধি করতে পারে না। কাজেই তরুণ প্রজন্ম ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন এমন এক জগতে প্রবেশ করছে যে জগৎ সম্পর্কে অনেক অভিভাবকেরই তেমন কোনো ধারণা নেই। নতুন এ জগৎকে অনেকেই সেকেন্ড লাইফ বা দ্বিতীয় জীবন হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। এই দ্বিতীয় জীবনে প্রবেশের পর অনেকেই অবচেতনভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিকার হন, নিজেদের মধ্যে আত্মপরিচয় সংকটের সৃষ্টি হয়।
আমরা এর আগেও বলেছি ভার্চুয়াল জগতের উপর অতি নির্ভরতা পরিবার কেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। পরিবারের সদস্যদের চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বন্ধুদেরকে বেশি আপন বলে মনে হচ্ছে অনেকের কাছে। তাদের কথায় জীবন করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে তরুণ প্রজন্ম। টিনেজার বা কিশোর কিশোরীদের মধ্যেই ইন্টারনেটের প্রতি ঝোঁক প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু বাস্তবতা হলো টিনেজ থেকেই ছেলে মেয়েদের মধ্যে আইডেন্টিটি বা আত্মপরিচয় গড়ে উঠতে শুরু করে। আর এই আত্মপরিচয় গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে পরিবার। একটি ছেলে বা মেয়ে যখন নতুন পরিস্থিতি বা প্রশ্নের সম্মুখীন হয় তখন তার পারিবারিক শিক্ষাটি প্রথম কাজে লাগে। অনস্বীকার্য বাস্তবতা হলো পরিবারের সদস্যরা বিশেষ করে বাবা মা ও ভাই বোনের শিক্ষা হয় অকৃত্রিম।
পরিবারের সদস্যরা যা শিক্ষা দেয় তা তার কল্যাণের জন্য। বাবা মা কখনো সন্তানের ক্ষতি চান না, কিন্তু যখন কেউ এর শিকড় ছেড়ে অন্য কোনো ভিত্তির উপর দাঁড়াতে চায় তখন এই বড় নিয়ামতটি থেকে বঞ্চিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অনেক অল্প বয়সী ছেলে মেয়ে অনেক সময় ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ইস্যুতে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায় এবং অসহায় বোধ করে। পরিবার থেকে শুধু এটুকুই জানতে পারে যে তারা মুসলমান। কেন সে মুসলমান, কেন বা এ ধর্ম অনুসরণ জরুরি, এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়াটা স্বাভাবিক। পরিবার থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না পাওয়ার আগে ধর্মবিরোধী চক্রের কবলে পড়লে অপূরণীয় ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যায়।
ইন্টারনেট তথা ভার্চুয়াল জগতে শিশু কিশোরদের নিয়ন্ত্রণহীন প্রবেশ এই আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে। শিশু কিশোররা সাধারণত ধর্মবিরোধী প্রচারণা বুদ্ধি বৃত্তিকভাবে মোকাবেলা করতে পারে। পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় পাল্টা যুক্তি ও অবস্থান তুলে ধরতেও তারা ব্যর্থ। এ ধরনের পরিস্থিতিতে অনেকেই বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কখনো কখনো তাদের কাছে নাস্তিকদের বক্তব্যকে বেশি যৌক্তিক বলে মনে হয় এবং তারা নাস্তিকদের দলে ফিরে যায়। এছাড়া অনেকের ধর্মীয় বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে, এর ফলে সন্তানের সবচেয়ে মারাত্মক সর্বনাশ ঘটে যায় বাবা মায়ের অজান্তে।
কিশোর তথ্য জ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এ ঘাটতি পূরণ করতে হবে বাবা মা ও শিক্ষকদের পক্ষ থেকে। এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে একদিকে যেমন পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিশু কিশোরদেরকে যুগোপযোগী ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে, তেমনি তাদেরকে কলুষিত পরিবেশ ও জগৎ থেকে দূরে রাখতে হবে। একই সঙ্গে বাবা মাকে সন্তানের সাথে অনেক বেশি ভালো বন্ধু হতে হবে। বন্ধুত্বটা এমন হতে হবে যে সন্তানেরা যাকে বাবা মাকে সর্বোত্তম বন্ধু বলে মনে করে। শিশু কিশোররা সাধারণত খুবই অনুসন্ধিৎসু হয়। এই অনুসন্ধিৎসু মন যাতে নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মহাবিপদে পড়ে না যায় সেদিকে অভিভাবকদেরই খেয়াল রাখতে হবে।
শিশু কিশোরদেরকে বোঝাতে হবে আমাদের একটা পরিচিতি রয়েছে, আমরা ধর্মের অনুসারী, তবে তাদেরকে জটিল প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়া যাবে না। তাদের পক্ষ থেকে নানা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, তবে যার যার বয়স ও মন মানসিকতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তার ভিত্তিতে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। বাস্তবতা হলো শিশু কিশোররা ওই বয়সে হয়তো সব কিছু উপলব্ধি করতে পারবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে তাদেরকে ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয় বুঝতে হবে। প্রথম শ্রেণীর একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে যদি পঞ্চম শ্রেণীর গণিতের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে তা কখনোই সে বুঝতে পারবে। পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বুঝতে হলে তাকে আগের ক্লাসগুলো পার করে আসতে হবে। এসব দিক বিবেচনায় সচেতনতার সঙ্গে শিশুদেরকে দিক নির্দেশনা দিতে হবে। মানসিক পরিপক্কতা অর্জনের আগ পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিশু কিশোরদের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরি।
শ্রোতা বন্ধুরা, ভার্চুয়াল জগৎ সম্ভাবনা ও শঙ্কা শীর্ষক ধারাবাহিকের আজকের আসর এখানেই শেষ করছি। কথা হবে আবারও আগামী আসরে।
এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।
بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدن کو السلام علیکم دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت خاص
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا دیو ښاغلی واقعي درته د غور د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
بسم الله الرحمن
الرحيم
أذقنا الإنسان منا رحمة ثم
صبحنا يحمل طلا أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا أحسن الظن برب عمر الأكوان فضلا
مهربان يا بلوني أو مهربان خدي سلام خمون يو بني آدم لا يو نعمة صنور أو يالك رسول الله نو غزنا أولي أو ناشي أو بنعمة أو سوكالي ورسلة تكليف ورسلة وكري نو وايشي نو نزما بردنا وغمنا فتشل أو تدغي حال تشاريك ويكس أو دور غاور ويالي ودفق كسان لفارشي درفتي إيمان كرناكي فسخصي أو آساني وغمفري أو نيك كارمي كنئة أم بخنشة أو غندور أجل تتوزدوكي
أنت ما زلت بخير
لم تزمت تملك حلا
أنت ما زلت بخير
انده شورو رضیا چرشنده ده سوال ده سوا سلیم نمیدیم دیس کال ده اخراب یه نرم دمیاشتی تیشتما او هم ده شان ده سوا سلیم وقتم بجری قرمهی کال ده جمادی الاول دمیاشتی
Bugün Hicri şansı 28.1404 Hicri kameri 28 Cemadi
Milad-ı
takvimde 19.2025
Çarşamba Pahvani siyasatta Cemani de bir tasdani
Ve yorumlar sayın sırasıyla İran hanım o da kardım siyasatta İran hanım
siyasi kapsalı Ya hum da Afganistan o Pakistan termez aşkali de devam o lamali Soda garutta da sakta وان تدوان كده إيران دي إسلامي جمهوريات أقوى ده وطوال هواد من ترمين ده سول هي ده لغزر وفهد له يوا مركا وري دي شه تدوان كده ده علامات با تبعي ده درنخ فا مناسبات كده وزان جاري رنا وري وفا ورسته وشي بوكهم تلفاتي وواد مي بنتوان شي بديه ده كده خبر وان ترخايا ده سرا
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem demişler. Ben Mesut Kedir.
Tehran Radio Minavalo ve İran Kiramazı Gersel Orba Geçmen'in o bak şey de bir haber. Haberim سرکه مهم خبرونو لنډي د ایران د بهرنی اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر وایي د ایران بالستیک توغندي د مذاکره وړ نه دي ایران په دسمبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان پر کړکیچ په سیمه کې غونډه جوړوي افغانستان او ایران د 90 میلیون ډالر په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی دی او پاکستان په لویدیځه غاړه کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه په خپله کا
ایران هزار دنیز د بش قیدا شوکر مرتاد ایشګیره نه تاش
ایران د بهرنی اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر سید کمال خرازی له امریکې سره د هر ډول مذاکرې ضروري شرط د برابر او متقابل احترام د اصول او خیال ساتل و بل لوټینګاری وکړي د خبرو اترو د موضوع او بهیر د روښانه کېدو لپاره باید د مذاکرې د ایجنډا په خپله له مخکې موافقه وشي ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ اړیکو د ستراتیژیکې شورا مشر سید کمال خرازی له سی این این سره په خبرو کې د امریکې سره د هر ډول خبرو اترو اړین شرط د برابرۍ اصل او متقابل احترام وبلل او ټینګار وکړ د موضوع روښانه کولو او د خبرو اترو بهیر لپاره له وړاندې باید د خبرو اترو د کاري پلان په اړه موافقه وشي هغه زیاته کړه دوی باید لومړنی ګام واخلي او ښکاره کړي چې زموږ له لورې د ټاکلو شرایطو پر بنسټ له موږ سره تعامل ته چمتو دي هغه په دې خبرې سره چې د ایران اټومي پروګرام ځایي دی وویل دا وړتیا زموږ د څېړونکو او انجینرانو په مهارتونو او پوهې سره پوهه کې جرډ لري او نشي کولی چې د زور په کارولو سره هغه له منځه یوسي د ایران د بهرنۍ اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر د یورانیمو د بډایونې ځنډول غیر قابل قبول وبلل او یادونه وکړه موږ باید خپل د یورانیمو بډایونه دوامدار وساتو ځکه چې موږ ورته د خپلو برېښنایي کارخانو د چلولو د اړتیاو وړ سونګو او هم د طبي فعالیتونو لپاره ضرورت لرو له همدې امله نشو کولی د یورانیمو غني کول وځنډوو خو د غني کولو کچه
د خبرو اترو موضوع کېدل شي.
اغلی خراجی د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام د خبرو جوګه و نه بالو ویل، یوازې هغه موضوع چې موږ پرې له امریکا او نورو سره تعامل ته چمتو یو اټمي مسئله ده. موږ به د خپلو توغندیزو فعالیتونو په شمول د نورو مسایلو په اړه له چا سره خبرې ونه کړو او د خپل توغندوی توان د لوړولو به غافل نه شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر همدارنګه وویل که د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ مثبت چلند پیل کړي، بې له شکه زموږ له متقابل چلند سره به مخامخ شي. د دې کار لپاره دوی باید د ایران پر ضد د زور له کارولو څخه ډډه وکړي. دوی مخکې هم زور ازمایلی دی او اوس پوهېږي چې زور ورته ګټه نه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د اردن خارجه وزیر او د وزیر اعظم مرستیال ایمن السفدی د اټمي لجې د نړیوال اجانس د واکمنې شورا د راتلونکي غونډې په هکله خبرې اترې وکړې. دواړو چارواکو د ایران د اټمي موضوع په هکله د اټمي انرژي د واکمنې شورا د راتلونکي غونډې او د دریو اروپایي هیوادونو د وړاندیزي پریکړه لیک په هکله سلا مشورې وکړې. د اټمي انرژي د نړیوال اجانس د شورا غونډه نن یعنې د روانې عقرب میاشتې له 28 تر 30 نیټې پورې ترسره کیږي. د ایران او اردن خارجه وزیرانو په دغه ټلیفوني خبرو کې هم همداشان د دلچسپۍ وړ برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په اهمیت، د دوه اړخیزو اړیکو د فلسطین په شمول د سیمه ییزو او همداشان د نړیوالو بدلونو په هکله خبرې کړې. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي یو نیم میلیون بهرني وګړي له هیواده وتلي دي. اسکندر مومینی د نن ورځې د کابینې د غونډې په څنډه کې خبرې اعلان ته وویل تر اوسه پورې 1.5 میلیون بهرني خارج له ایرانه وتلي دي. د احصایو له مخې 6 میلیونه په هیواد کې شتون لري. د فارس خبري اژانس د خبر له مخې اسکندر مومینی د نن ورځې د کابینې د غونډې په څنډه کې خبرې اعلان ته وویل په سرحدونو کې امنیتي وضعیت مناسب دی او په هیواد کې امنیتي وضع هم د تیر کال په پرتله په ټولو برخو کې غوره ده. هغه د بهرنیو وګړو مسلې ته په اشاره سره ټینګار وکړ تر اوسه پورې مختلف قسمه شاوخوا 1.5 میلیون بهرنیان بیرته ستانه شوي دي، او سره له دې چې د خپلو ګاونډیو سره تاریخي، کلتوري او مذهبي ورته والی لري، خو د ایران ظرفیت له دې څخه ډېر نه دی او غیر مجاز باید بیرته لاړ شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر وویل د دې 1.5 میلیون خلکو له 70 سلنې څخه ډېرو ځانونه په خپله د ستنېدونکو په توګه معرفي کړي دي. د مسؤولو ادارو د وروستیو سرشمېرنو او اټکلونو له مخې پاوشا 6 میلیونه بهرني وګړي په ایران کې شتون لري او دا شمېره د اړوندو ادارو د شمېره ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان د کړکېچ د حل لپاره یوه نوې ناسته د دسمبر په نیمایي کې پلان شوې ده. د تان خبرې سایټ په لیکنه سعید خطیب زاده چې له یوې روسي رسنۍ سره خبرې کولې وویل چې د روسیې او چین ترڅنګ د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه څرګنده کړه چې د ناستې ایجنډا به د سیمې پر مهمو موضوعاتو د سیمه ایزو میکانیزمونو له لارې د افغانستان د ثبات پر ملاتړ متمرکزوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سعید خطیب زاده وویل موږ د افغانستان لپاره د تماس له یوې ډلې د جوړولو پر هلو ځلو کار کوو چې د افغانستان ټول ګاونډیان او ځینې نور هیوادونه لکه روسیا او چین به په کې شامل وي. غونډه به د سیمې په مهمو مسایلو په ځانګړي ډول د سیمه ایزو میکانیزمونو له لارې د افغانستان د ثبات د ملاتړ په لارو چارو بحث وکړي. په ورته وخت کې د ایران خارجه وزارت د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو خبر ورکړی و. عراقچی څرګنده کړه چې تهران د سیمې د سولې او ثبات لپاره همکاري ته چمتو دی. د افغانستان او ایران ترمنځ د 90 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو. د کابل د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویلی چې د طالبانو د حکومت ایران ازبکستان او هند د چارواکو ترمنځ د بی ټو بی او د سوداګریز مخلون غونډه وشوه. یاده ټولنه زیاتوي چې په دغه څو اړخیزه غونډه کې د یادو هیوادونو جګړو سوداګریزو چارواکو ګډون درلود. د دغه ټولنې د رپورټ له مخې د غونډې په څنډه کې د افغان دوری او د ایران د کشتیو د یو شرکت ترمنځ د 90 ملیون ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې به د افغانستان توکي د هغوی په کشتیو کې نړیوالو بازارونو ته رسیږي. دغه تړون داسې مهال لاسلیک کېږي چې بل لور ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د کړکېچ له امله په ټپه ولاړه ده. بل پلو تازه د افغانستان د سوداګرۍ وزیر هم په یو رسمي سفر هندوستان افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی د هند پر اصلي بلنه د یو جګپور اطلاعي په مشرۍ نوی ډیلی ته لاړ. د یاد وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د سفر موخه د چابهار بندر د ظرفیتونو فعاله کارونه، د هند د پانګونې جلب او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا ده. د خبر پاڼې له مخې به عزیزی د دغه سفر پر مهال د پراګتی میدان نړیوال نندارتون له لیدنې سربیره د هند د بهرنیو چارو سوداګرۍ له وزیرانو، سوداګرو، پانګوالو، د خصوصي سکتور له غړو سره وګوري. هندوستان د افغان پلاوي دغه سفر د کابل او نوي ډیلي د اړیکو د اقتصادي پیاوړتیا په لور یو مهم ګام دی. همداشان طالبانو اعلان کړی چې دوی د اماراتو له چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د بیرته راستنېدو په هکله خبرې کړي دي. فارس خبري اژانس لیکلي په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو سفیر د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د خارجه چارو د څانګې له مشر سره وکتل. د دې مخکې هم طالبانو د ایران او عمان په ګډون ځینو هیوادونو سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړي دي. د افغانستان سفارت وویل چې په دې غونډه کې د بندیانو د لیست چمتو کولو، د کونسلګرۍ د ستونزو حل کولو او له کورنیو سره د لیدنو د امکان په اړه بحث وشو. د اماراتو د خارجه وزارت چارواکي ماجد المنصور هم د دې قضیو د حل لپاره د اماراتو د ادارو په دوامداره همکاري باندې ټینګار وکړ. ګرمنو اوریدونکو، د افغانستان په بغلان ولایت کې په مال او څارویو پورې د اړوندو محصولاتو او تولیداتو یو نندارتون پرانستل شوی دی او په دې اړه د سیمې زموږ خبریال هم یو رپورټ چمتو کړی.
افغانستان په بغلان ولایت کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندارتون د دې ولایت د چارواکو له لوري په رسمي ډول پرانستل شو. د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس قاري محمد نعیم همکار وایي په دغه نندارتون کې د مرکز او نورو ولایتونو ګڼ شمېر سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی او خپل مختلف تولیدات او محصولات یې نندارې ته وړاندې کړي دي. ښاغلی همکار زیاتوي چې د نندارتون د جوړېدو موخه د بغلان د کورنیو محصولاتو او تولیداتو وده او پراختیا ده. نوموړي له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې د صنعتکارانو ملاتړ وکړي. دغه نندارتون د بغلان ولایت کې د لیدو لپاره بغلان د هیواد له مهمو صنعتي او کرنیزو ولایتونو څخه دی او د تولیداتو کچه یې ورځ تر بلې لوړېږي. نوموړي هم له پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې په بېلابېلو سکتورونو کې پانګونه وکړي.
Hayata geçirilemeyeceğini söyledi. Şehvam sarı gecesi yaptığı konuşmada Amerika'nın Meksika'ya saldırısı gerçekleşmeyecek. Biz hiçbir yabancı hükümetin müdahalesini istemiyoruz ifadelerini kullandı.
Hamdaranga da Bağlan'da Madun Reis Mula Aybadullah Maaz Kukulu Kaburu Kivil Sudan Andartın Yavazi Nandaranı da Balki de Hivadı Zarfiyat Varsiyah Avzan Basayeni Sargandı Buna Kavi.
Bir müdahalede bizim memnundayız ifadesini kullandı. Tahran Radyosu, İran'ın
Cumhuriyeti'nin sesi.
پانانداتون کې ګډون کوونکي سرکاران هم د دې ډول څېړنیزو او سوداګریزو پروګرامونو جوړېدل د خپلو محصولاتو د معرفي او بازار موندنې لپاره مهم بولي.
با تو تقنون دنده کپیتالیزم گیری سنجاره اونچ کارگ آهلاکه اکنومیدن ایره رنگ آلاکی دیالر بزرنده دیرن اونوشی دیدگیلر کرک میشن با تو کپیتالیزم من بیدهین اونجولی و کار عدد من یکلشونن
در معلومات علمو خیاب من در سنده دره ارازو لپار دوام لری او دو پورانه یو محصولاتو در معرفی ودی او مناتر کمو خبکی اویا غرفی فعالی شویدی که در سیم گنش می روزیدین که ننداره تورزیم
تهران رادیو خبرونو ته دوام ورکوو. طالبان وایي لویدیځ بشري مرستې سیاسي کړي دي. راځیال کې چې افغانستان بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې لویدیځ بشري مسایل له سیاسي مسلو سره تړلي دي. امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د ادارو او ارتباطات او طالبانو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو په پنځمه غونډه کې د نړیوالې ټولنې په چلند نیوکه وکړه او وویل چې بشري مسایل باید د سیاسي مسلو سره ونه تړل شي. په دې غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په نړیوالو غونډو کې د اسلامي امارت استازي ته د بلنې په نه ورکولو نیوکه وکړه. متکی په دې اړه وویل د دوی مرکزي دفترونه په جنیوا، اتریش او نورو هیوادونو کې دي. نور هیوادونه دلته دایمي استازي لري او د دوی په غونډو کې برخه اخلي. سره له دې چې افغانستان د نورو هیوادونو په پرتله بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري، خو بیا هم په دې ادارو کې استازي نه لري. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، دویدیځو هیوادونو د دې هیواد په چارواکو بندیزونه لګولي دي. ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د پوځي تجهیزاتو پرېښودل احمقانه دي. ټرمپ یو ځل بیا د امریکې د وتلو وروسته په افغانستان کې د پوځي تجهیزاتو د پاتې کېدو په اړه نیوکه وکړه. د فارس خبري اژانس خبر له مخې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د خپلې رومبنۍ دورې په جریان کې د امریکې پوځ د ټریلیونونو ډالرو سره جوړ کړ، خو د دې پوځ ځینې تجهیزات په احمقانه توګه په افغانستان کې پاتې شول. ټرمپ دغه څرګندونې په سپینې ماڼۍ کې له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره د یوې غونډې په ترڅ کې وکړي او یو ځل بیا یې د حکومت د مشرتابه لخوا له افغانستان څخه د وتلو په پرېکړې نیوکه وکړه. د افغانستان د امریکې له وتلو وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د امریکې او افغانستان د پخواني پوځ جنګي تجهیزات د طالبانو لاسته ولوېدل. ځینو امریکایي رسنیو اعلان وکړ چې د امریکې د اوه میلیارد ډالرو پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې دي. پاکستان په لویدیځه غاړه کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه وغندل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل اسلام آباد په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو د نیواکرو ځواکونو او توندلارو خارکی میشتو اقدامات او په مسجد الاقصی بیا بیا حملې په کلکه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې بیانیه کې ویلي دي د مسجد الاقصی په انګړ کې د صهیونیستانو حمله، د لمونځ کوونکو راپارول او د مقدسو ځایونو بې حرمتي د نړیوالو قوانینو څرګنده خلاف ورزي ده او په نړیوالو ټولنو باید د دغو اقداماتو مخه ونیسي. د پاکستان خارجه وزارت ټینګار وکړ د عبادت ځایونو ساتنه او د خارجي میشتو د تشدد مخنیوی د ټولو هیوادونو ګډه ذمهواري ده. په دې وجه د دغو تیریو د بندولو لپاره باید فوری اقدامات وشي. په دې خبر پانه کې هم داشان ویل شوي چې پاکستان لا هم د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو په بشپړ اجرا او د 1980 کال نه د مخکې سرحدونو په بنیاد د قدس شریف په پلازمینه کې د یو خپلواکه فلسطیني هیواد په جوړولو باندې ټینګار لري. او اسرائیل او څه باندې وو زره وارې د لبنان د هوایي حریم خلاف ورزي کړې ده. د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو یعنی یونیفل وایاند وویل چې د اوربند ټینګېدو راهیسې د اسرائیل رژیم لخوا د دې هیواد د هوایي حریم څخه 2300 سرغړونې ثبت شوې دي. د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو یونیفل وایاند وویل یونیفل بعد پنځشنبه په ورځ یعنی د نومبر په شلمه د 1200 پریکړه لیک د پلي کولو د پرمختګ په اړه خپل رپورټ امنیت شورا ته وړاندې کړي چې پکې به د اوربند له تړونه ټولې سرغړونې شاملې. تهران د ایران رئیس جمهوریت
متعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها فقد كتب في هذه القضية المباركة
سياسي تابعيرا برلين ولي فصهيونستي رجم باندي دا وصلو خرسول دوبارا بيل كريم گرانو دوستانو دا هغه تبصره ده چې همدا اوس یې درته د جرمني د حکومت بیان سټیفن کورنیولوس وویل چې د نومبر د میاشتې له 23 نیټې څخه به په صهیونیستي رژیم د وسلو خرڅول دوباره پیل کړي. هغه په تېرې دوشنبې ورځ ادعا وکړه چې په صهیونیستي رژیم باندې د وسلو د خرڅولو له سره پیلولو لپاره د جرمني فیصله چې مخکې ځنډول شوې وه د اوسنی اوربند له رعایتولو غزې ته په زیاته اندازه د بشري مرستو له وړاندې کولو سره تړلې ده. په دا ډول د جرمني حکومت د غزې په جنګ کې د اوربند د پیلېدا 15 اونۍ وروسته اسرائیلو ته د پوځي تجهیزاتو د صادرولو د بندولو لپاره خپله پخوانۍ فیصله لغوه کړه. کورنیلیوس ادعا وکړه چې د غزې اوربند چې د اکتوبر د میاشتې له 10 نیټې څخه ټینګ دی او په تیرو اونیو کې تثبیت شوی د دغې فیصلې اصلي عمل په غزې ترانګه کې د اوربند د تثبیت په هکله د جرمني د چارواکو ټینګار په داسې حال کې دی چې په غزې ترانګ کې د صهیونیستي رژیم د حملو دوام او د فلسطینیانو د وجلې جاری ساتل د صهیونیستي رژیم پر ضد نړیوالې نیوکې له ځان سره لرلې دي. د جرمني دغه چارواکي په غزې کې د صهیونیستي رژیم لخوا په لسګونو ځلې د اوربند د خلاف ورزیو له غندلو پرته په دې هکله ادعا کړې چې د حماس غورځنګ او د صهیونیستي رژیم ترمنځ اوربند د دغې فیصلې اساس دی او موږ هیله لرو تر سره شو موافقو ته پایبند واوسو. د جرمني د حکومت د ویاند د اعلان له مخې اسرائیلو ته د پوځي تجهیزاتو د صادرولو محدودیت چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې څخه ټینګ و د نومبر د میاشتې په 23 نیټه ختمیږي او له دې وروسته به په موردي ډول په غوښتنو باندې خبر وشي. د جرمني حکومت ټینګار وکړ چې دغه فیصله د اسرائیلو ټولو غوښتنو ته په اتوماتیک ډول د اجازې د ورکولو په معنا نه ده. د جرمني د وسلو د صادرولو د دستور العمل له مخې په اصل کې جنگي او کړکیچنو سیمو ته د پوځي تجهیزاتو استول منع دي خو اسرائیل استثناء ګڼل کیږي ځکه چې د برلین حکومت ادعا کوي په دویم نړیوال جنگ کې له هولوکاست وروسته د اسرائیلو امنیت د جرمني د سیاست بنیادی اصول او د تاریخي ژمنو یو برخه ګڼل کیږي. جرمني په دې پلمه د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیستي رژیم د پراخو جنایتونو په هکله تل خپلې سترګې تړلې دي. د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه د طوفان الاقصا له عملیاتو وروسته د اولاف شولتز په مشرۍ د جرمني پخوانی حکومت د صهیونیستانو سره د خپل پیوستون د ښودلو لپاره اسرائیلو ته حتی د وسلو صادرات نور هم زیات کړل. روان میلادی کال کې په مې میاشت کې د شولتز د حکومت تر ختمېدا پورې د کابو نیم میلیارډ یورو په اندازه لایسنسونه صادر کړی شوي دي. د فریډریش میټس په مشرۍ نوي ائتلافي حکومت هم په محدوده سویه صهیونیستي رژیم ته د وسلو صادرولو ته دوام ورکړی او د اسرائیلو د وسلوال بایکاټ لپاره د اروپا او د نړۍ سویه له ډیرو غوښتنو د عامه افکارو له دباوونو وروسته د جرمني حکومت مجبوره شي چې د روان میلادي کال د اګست په 8 نیټه اسرائیلو ته د وسلو د صادرولو د لایسنس ورکول بند کړي. دا اقدام د جرمني او د اسرائیلو ترمنځ د ډیپلوماټیکو تاوتریخوالو د رامنځته کېدو سبب شو. په هغه وخت کې د جرمني صدر اعظم فریډریش میټس حکم وکړ چې د هغو تجهیزاتو لپاره هیڅ لایسنس ور نکړی شي چې د غزې په جنگ کې له هغو د استفادې امکان شته. د جرمنی فوکس رسنه رپورت ورک چې مرس دغه فیصله کڅو هم له سوشل ډیموکرات ګون څخه ل خپل مرستیال لارس کلینګ بایل سره غږمل کړی و، خو په پارلمان کې ل خپل متحد ګون سوشل مسیحی او د سوشل مسیحی او د ډیموکرات مسیحی ګوندونو له مشرانو سره له مشورې پرته دغه کار تر سره کړی و. د جرمنی د حکومت دغه فیصله د اسرایلی چارواکو له سخت غبرګون سره مخامخ شوه. همدا اوس صهیونیستي رژیم ته د وسلو د صادرولو په زمینه کې خپل پخوانی سیاست ته د برلین ستنېدل د اسرایلو رژیم د چارواکو د خوښۍ سبب شوي دي. جرمنی له امریکا وروسته صهیونیستي رژیم ته وسلو دویم ستر صادرونکی هیواد دی چې لاندې موردونه پکې شامل دي. سمندري اوبتلونه د اسرایلو سره د جرمني یو تر ټولو مهمه مرسته د ډالفین د سمندري اوبتلونو تامینول دي. دغه سمندري اوبتلونه د اسرایلو لپاره لوړ ستراتیژیک اهمیت لري. جرمنی په اسرائیلو باندې څو سمندري اوبتلونه خرڅ کړي دي او د هغوی ځینې لګښتونه یې هم ورکړي دي. د غزمی کشتیانې او کوچنۍ کشتیانې هم د جرمنی د غراض د اسرائیلو د سمندري پوځ لپاره کارونه کوي. تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دواړه د ایران د اسلامي جمهوریت ګاونډي او مسلمان هیوادونه دي، د شخړې د ختمولو لپاره د ایران هلې ځلې دوام لري. د دغو هلو ځلو په هکله مو د ننګرهار ولایت د ښوونې د مرکز له پخواني مشر او عالم الدین محمد ناصر حلیمي صاحب سره یو مرکه کړې نو بخښه.
تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې پیرزوینې. تاسو هم خبر یاست چې د تېرې څه موجه راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خورا ټینګې شوي او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې چارې هم متفق ولاړې دي. قطر او ترکیې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغولو هڅې وکړې خو پایله یې مثبته نه وه، او دا د ایران اسلامي جمهوریت هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو کمزورولو لپاره را وړاندې شوی دی. خو پام کېده چې را روانه میاشت د سیمې هیوادونو یوه ناسته هم راوبلي. دغه راز د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره پرله پسې اړیکې هم نیولې دي. دا چې د ایران منځګړتوب به څومره مثبته پایله ولري، آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې بیرته پخواني حالت ته راوګرځي، دا ورته ورته نورې پوښتنې مو د ننګرهار ښوونکو روزنې عالي مرکز پخواني استاد محمد ناصر حلیمي سره شریک کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. ښاغلی محمد ناصر حلیمي، د ننګرهار د ښوونکو روزنې ادارې پخواني استاد او جهاد دیني عالم، موږ ته د وخت راکولو ډېره مننه غواړم چې خپله پوښتنه مو وکړم. تاسو هم په جریان کې یاستئ. له څه وخت راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خورا ترینګلي حالت ته رسېدلې دي او تر ډېره په ټپ حالت ولاړې دي. د نورو هیوادونو تر څنګ چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیا کوشرولو دپاره یې کوششونه کړي دي. تازه د ایران اسلامي جمهوریت هم دغه کوششونو ته راځنګلي دي او د دواړو هیوادونو نه یې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې او خطرې وهلې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د کوشرولو دپاره د توګو کې تاسو د ایران اسلامي جمهوریت ډېر منطقه په کوم لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ یو طبیعي شی دی چې د دوو ګاونډیانو ترمنځ یا د دوو دوستانو ترمنځ یا د دوو کورنیو ترمنځ یا د کور په داخل کې د دوو کسانو ترمنځ راځي، خو دا نور وظیفه دا لري چې دوی باید د صلحې لپاره اقدام وکړي او صلحه باید عادلانه وي، صلحه باید عالمانه وي، او صلحه باید په داسې یوه بڼه باندې وي چې نتایج ورباندې مرتب شي. نو د صلحه خو چې قرآن کریم ورته سوه صلحه خیر ویلي دي، نو د دې د پاسه بله خبره نه ځي چې صلحه چې ده د دواړو خواوو په ګټه ده. افغانستان او پاکستان صلحه چې ده د سیمې د صلحې او ثبات لپاره هم ګټور دی. نو په دې کې زه مثبت نظر کوم. او کسه د چاستل کارونه چې په اخلاص باندې بناوي طبیعي خبره ده، او په عدالت باندې بناوي، په دې باندې بناوي چې افغانان خو تقریبا 50 کلونو راهیسې ډېر مظلوم واقع شوي دي، ټول پاره واره شول، هېواد یې په هر لحاظ باندې لوېدلی دی، پرېوتی دی، مشکلات لري. بیوسته دی چې دا ونیان ورته لاس ورکړي چې چې په هر لحاظ خوب ولرېږي د تلقین مرحلې ته ورسېږي، متاسفانه جنجال ورته پیدا کېږي. نو ښه خبره هم دا ده چې د دواړو خواوو مصلحتونه چې موږ په صلحه کې ده او د دواړو خواوو منافع په نظر کې نیولو سره انشاءالله چې یو عالمانه او مخلصانه اقدام وشي انشاءالله نتیجه ورکوي.
استاد تاسو مجرم کې هستې ډېر سبان مسلوي خورز رئیس پاکستان له افغانستان سره ټولې دروازې تړلي او د دواړو حکومتونو ترمنځ سوداګري په ټپه ولاړه ده. په داسې حال کې چې پاکستاني سوداګر هره ورځ لاریونونه کوي چې د وکړي چې د مالي زیان سره مخامخ دي او هره ورځ په دغه زیان وراوړي. زمونږ د دغو لارو د بندېدو له امله ډېر خلک بېکاره شوي، خلک له لاسه ورکړي دي. خو پاکستان د دغه خلکو غږ نه اوري. ستاسو له انده پاکستان د دغه لارو د بندېدو له امله څه غواړي؟ آیا د سوداګرۍ نه یو فشار د وسیلې په توګه کار کوي؟
اصلاً دسته ده چه هر حیوان چه غواری چه به اقتصادی لحاظ بانده چه صبات دواره به ملخص که مرحلی تورسی گی باید خبال تاجران و نازی خبال تاجران و باری خبال تاجران و مقتا چه کن تجارتی خانمون گوری آقا باید بار به حوار که داده هیر حکومتون و وزیفه ده زکر حکومتون و بقا چه ده داده تجارتون و دفر مختیه سره تلده ده سورا چه پیو حیوان که تجارت انکشاف دهی و ده دهی و صبات مرحلی ترسی که با ما قبل از آن حکومتون صبات کی او آغا حیوانون شاوی خود تاجران تخلون جوری جنجالون و تا پیدا که تشوشون و تا زیگی نو طبعی خبره ده چه حتی داده حکومتون صبات و استقرار دمیزو حکومتون ده بحرانون سر مخی نو ده پاکستان لپاره مناسبه لاره داده چه ده خود تاجرانو درناوی وکی ده وی زن خوصدی او ده هاوی حرمت و پالی او داسې یو سیستم را جوړ کړي چې خپل تاجران متضرر نه کړي، ځکه د هغوی مالونه همدا اوس چې څومره تولیدات هغوی په صنعتي لحاظ، په زراعتي لحاظ او په نورو لحاظونو باندې منځنۍ آسیا ته افغانستان ته کړي دي، هغه ټول په هغوی باندې توانېږي. نو کله چې ستا تاجر چې وغورځېده، تاجر خو ستا د حکومت یوه ستنه ده، ستنه چې وغورځېده چېرته خپله غورځي؟
استاد که چرته د ایران اسلامي جمهوریت دا هڅې چې د منګلتوب دپاره کوي، د دواړو هیوادونو د اړیکو د کوشرولو دپاره کوي، نتیجې ته رسېږي، په راتلونکي دپاره باید افغانستان او پاکستان اړیکې په کومو معیارونو باندې ولاړ وي؟
اصلا معیار خو اساس د تعاملاتو چې دی هغه عدالت دی، انصاف دی او متقابل احترام دی او د متقابلو حقوقو ادا کول دي. که چیرې وایي چې ته وایي چې زه یم او زه وایم چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم. او که ته وایي چې ته یې زه وایم چې زه یم او زه وایم چې ته یې، هم به ته یې هم به زه یم. نو دا متقابل احترام غواړي. او د افغانانو خو ټول نړۍ ته دا خبره معلومه ده چې دوی د ازادۍ سره چې هر څه په ټکر کې وي هغه نشي زغملی.
تسعة مساء هر
څه په بدل په قیمت خپله ازادي ترلاسه کوي، که هغه سیاسي ازادي وي، که هغه اقتصادي ازادي وي، که هغه تجارتي ازادي وي، که هغه فرهنګي ازادي وي. په هر لحاظ څوک کوم ګواک دی چې غواړي چې افغانانو سره روغ پاتې شي تر اخره پورې، دې موزې ته به لاس نه وړي، د دوی ازادي به نه ګواښي. چې وی ګواښه بیا نو د دوی عکس العمل بیا ډېر جدي وي.
صاحب، روسیې پوښتنې په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تېرو څو پړاوو خبرو کې چې د قطر په پلازمېنه دوحا او د ترکیه په پلازمېنه استنبول کې شوي دي، پاکستان ډېر ځلې خبرو لپاره له مخکې شرطونه ایښودي دي. که دا ځل هم د ایران اسلامي جمهوریت په منځورتوب خبرې کېږي، فکر کوي د وړاندې ایښودل شوي شرطونه به مذاکرات مثبت
اصل دسه ده چې صلحه او جرګه چې ده دا په شرطونو باندې نه حلېږي، دا د مقابل لوري د حقونو د ادا پر لوري باندې نه ده. که پاکستان غواړي چې صلح وشي، باید خپل هغه شرطونه، نامشروع شرطونه باید کینی دي چې هغه د افغانستان د خلکو د هویت سره، د دوی د ازادۍ سره او د دوی د پرمختګونو سره او د دوی د مصالحو سره ټکر ولري، ځکه افغانستان یو ازاد او مستقل هیواد دی، د هیچا د احسان پورولی نه دی. افغانستان هغه هیواد دی چې دغه ټول ګاونډیان چې تاسو ګوري دی د سره ښکېلاک د خامار د خولې څخه را وویسته او د خپلو وینو په بدل کې د خپلو ځوانانو د شهادتونو په بدل کې او د خپلو مېړانو په بدل کې او همدغسې کله چې امریکایي ښکېلاک افغانستان ته راغی هم افغانستان و چې د دې سیمې ټول هېوادونه یې د امریکې خطرناکو جنجالونو څخه پیغمه کړه او دا یې د خپلو وینو په بدل کې و. نو افغانان چې کله دوی ته ازادي اخیستلې افغانان چې کله دوی ازاد کړي دي افغانان چې کله دوی د خطرناکو لیوانو خمارانو څخه بچ کړي دي نو د دې په بدل کې خو باید دوی چې مننه نه کوي درناوی نه کوي کومک نه کوي مرسته نه کوي زموږ د ثبات او استقرار لپاره فعالیت نه کوي نو مزاحمت خو باید ونه کړي.
د تهران پښتو راډیو درنو اورېدونکو زموږ د دې مرکې لپاره بل شوی وخت همدومره تر بیا چې د یوې بلې مرکې لپاره ستاسو په درنه چوپړ کې حاضري کړو تاسو پر لوی او بخښونکی خدای سپارو هر چې رښتیا خاط او بریالي اوسئ.